السلام علیکم، سهار مو بخیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اولنۍ غړی سلام پښتون خواوري. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه او په پښتون خوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بوریوال کاکړ او اسحاق امیری د سلام پښتون خوا په دې خبرونه کې تاسو ورکلی کو. په دې غړی کې درته یو شمیر ریپورټونه او څو خوندورې سندرې لرو، خو راځئ چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د سات خبر نو واورو.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. په خیبر پښتونخوا کې د بارانون له کبله لږ تر لږه 65 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به نن د هیواد د حالت په اړه یو مهمې غونډې ته وینا کوي. او په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې سیمې نیولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 65 کسان وژلي دي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل سوی ده، چیرې چې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. پی ډی ایم په ریپورت کې راغلی چې په کوهستان کې 12، په سوات کې 8، په بنو چترال مردان بټګرام کې 2، او په ملکنډ منسیرا دیر او چرسده کې 1 تن وژل سوی دی. په پاکستان کې تیر میاشت هم بارانونو د خیبر پښتونخوا په ګډون د ملک نورو سیمو کې تر 180 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کومې حکومتي کمیټې نن په خیبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګ کې احتجاج کوي. د یاد اتحاد چارواکو د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. په جمرود کې هم تیره ورځ د سوي یو غونډې ګډونوال منظور افریدي وویل
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې به بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه د په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
د یادونې وړ ده چې د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستلو ته وقف ښودل شوی. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیزم عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د یکشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې ادعا شوې چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزادو سرچینو او نه هم وسلوالو د دې ادعاو پخلای کړی دی. د پاکستان پوځ د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د دې عملیاتو له کبله تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشتي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په ارګ کې د همغږۍ او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي. بیګال ارګ په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته ورکوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یوې غړې همیرا ساقي بوای په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي.
وضعیت امنیتی بدتر شده و ما نتوانستیم بیشترین
دوای امنیتی حالت لا خراب سوی او موږ نه یو توانیدل چې ډیرای هغه ژمنی عملی کړو چې د امنیتی وضعیت د ښه کېدو او د روغ جوړی په برخو کې سوی دي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ او د اداري فساد په ګډون پر مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوالې ټولنې پر هوډ غور وسي. په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د لغ وروسته دا چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې اذربایجان د اپریل پر درېیمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې چې په اذربایجان کې دننه پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته ازري ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. اذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوی دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل سوی یو غونډه کې وویل چې د دوی عسکر یو لویه بریا ترلاسه کړې ده او پر دې نوي اعلان سوی اوربند به عمل وکړي. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر میلان خوانیتس وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریته په بس کې جرمني ته اوښتي وو او همالته سمدستي پولیسي نیولې وو. او وروستی خبر د لوبو، ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل سو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکته کې انګلستان ته له یو په زړه پورې لوبې وروسته په څلور وکټونو ماتې ورکړه او د اتلولي خپله کړه. تر دې وړاندې هم په دې میدان او همدې ورځ د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې ویسټ انډیز آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو د نن ورځې اورنې غړې سلام پختونخوا ته غوږی په روانه غړې کې درته د ریپورتونو لرو. په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې نن به د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې د خیبر ایجنسۍ دوره کوي او هلته به د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار مخالفت کوي. ولې؟
نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خودی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل اجنډا خاص مرتبه د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په روان کال کې به د ټولو قبایلی سیمې به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي.
دوی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړي دي، خو مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا لري خو 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
د دفاعي چارو څېړونکي وای د لاهور د ځانمرګي برید نه پاس پوز په پنجاب کې هم عملیات کول غواړي، خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په دغه صوبه کې د سخت دریځ ډلو خلاف د کاروي نه ډډه کوي. د دې سوا جدا
بعد دې چې په دې باندې هغه په سیاسي تور باندې یو ځای او ووټ بانک چې کوم د دې د هغه کې د خلکو ډېر لاس دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نور ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د بارانونو تر دې دمه د سلويختو نه زیات کسان وژلي او د دغه راز سلويختونه زیات زخمیان کړي هم دي او خو شاش پېته کورونه وران کړي دي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې 14 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. همدا شان دغه بارانو په کوهستان کې 12 سواد کې اته بنو چتران مردان او بډګرام کې 22 او په ملکن منسره 400 دیر کې یو تن وجلې ده. په خیبر پختونخوا کې توپانی بارانو په داسې وخت کې خلکو ته مالی او ځاني زیان نړولی چې په 13 میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې باران نشي وو چې لکه تر لګیا 102 کسان ته مرګ ژوبل اړول و. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلی او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې باران نشي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدل چې تاسو به د نن ورځې په نه ساعته خبرونو بیلابیلو غړو کې اوري. راځو یو بل ریپورت ته. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ځي، خو فاټه سیاسي اتحاد هم په دې موقع په خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وای دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړي، اوس د نورو قبایلی او نیمو قبایلی سیمو مشرانو او خلکو سلی دکاته کوي چې معلومه دوی د خپل د دغه سیمې لپاره د راتلونکي حیثیت څنګه غواړي. تفصیل د اسرار لمومن رپورټ کې ورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادې مشر نثار مومند مشال ډو ته ویل یا د کمیټا چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د دې په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټه نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه کې خو د درې ممبران پښتانه هم ندي، نو چې کله پښتونه هم ندي زما پر رسم رواج هم ندي خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي، ځکه یوازې نه لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا حصہ کې نو مونږ ته به ترخیتی کارونه راوغځېږي، مونږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمن او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریدی بیا وایي دغه کمیټې د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړي. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یو ایجنسی دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده، دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندگانو زموږ په خوله جوړه شي. په تاسو په تکاله کې دا اول کمیټې ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استاذ او مشر شاجی ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغو د پاکستان پوځي استیبلشمنت نه غواړي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو چې د پاکستان استیبلشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلی خلکو ته حقوق ورکړي، په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي،
زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو هغه جاری ساتل غواړي ځکه چې پور غواړي ته افغانستان دې غواړي ته سډیر سډیر زیات مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائی قوتونو دنده کې شته تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلی ولست یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خود قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي ځکه چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره آی اس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب ازب عملیات و اخیری مرحله کې د 2500 نه زیات وسلوال وجلی او د یاد سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول تر لاسه کړي. آی اس پی آر زیاته کړي چې تر سو یې ټول سیمې د وسلوالو نه پاک کړي نه وي تر هغه به عملیات روان وي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب ازب اخیری مرحله کې 2250 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پرته سیمه شوال کې د ضرب ازب اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 2250 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب ازب اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادی شوال 640 سکوئر کیلومتر سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل کورونو ته ستانه کړی شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله سر ته ورسي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1/3 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره بعد دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
غازا په اپریشن شروع کېدل مونږه په 3 دین کې 10 لک آی ڈی پی دا بنو لکی مروا دی خان او دا لکی ته مونږه راو اتلی اینا باز مونږ سره دا حکومت دا خبره کړی و چې په 3 مہینه کې دنه نه دا خلکو دا وځي ریسان دا واپس کاوه تقریبا دوا کول اوشول دی آی چې ما دروي زرا کا خاندانونه واپس کړی دي بلر دې نارځ دي ستان دي پولیټیکل ایجنټ سره هم ملاقات شوی و هغه مونږ ته ویل چې نو عمر پر ایټ ټو ډیټ آی ڈی پی چې دی دا مونږه واپس کوي دې 30000 خاندانونه په دوا کول کې واپس کړی دي هم دا امید نه کیږي چې 80000 خاندانونه خو دا دي 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تاسو وکړو چې د متاثرینو د واپسي عمل ولې دومره په قلار روان دی نو نو موړې وایي
په واپسي مرحله کې د میر سره مشوره نه شوی کا په دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجوده و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یې سکیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کی نو پاکو دا ګیلانر دی او د ریهابلیټیشن چاله دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني په خپل سر روډ وویني سپټال وویني سکول وویني په دې کې دا بیا چار هه وشي کنه
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې عملیات کیږي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات روان دي خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول واړي او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي دا ولی او د دې به څه اثرات وي د دمې نه پس یو ریپورت کې دلته اورو په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګ برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اړه فزله نازل دي د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ
فوز سم خبره کوي ک په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي فوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تک کاروي نه ډډه کوي ک وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیات هم لا تړ وکړي ک د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په سیر وي نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایر بریګیډیر صاد محمد اویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري
اخی تو سکاری چې دا ک فوجي عملیات شو دا غیر د عمل راغې یو څه تفریق ور شو موږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کې دي شي دا کې نور پټه دا غیر سیاسي استفاده وکي یو خدا غلې بل دم د بازي دی چې په ځونه داسې دی هغه د سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بانک چې کوم د دې دا دی هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی بل دا چې هغه دا ګول چې فوج کوم دی باقي صوبو کې هم څنګه څه دخل لري دا دی نو غواړي دی وای چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغره به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي
نو موړ زیاتوی په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې بسا سرات وي جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروي ونه شو نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به مخنیوي ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونه وړ ده چې په دې ورستیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لید کاته کړي او د امنیت په موضوع ورسره خبرې کړي. سیډونکو وای دا سې ښکاری چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدود پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
بلخوا ډان ورځپاڼې و مقاله خپره کړې لیکي چې د لاهور ځانمرګي برید نه پس د نواز شریف حکومت د پوز لخوا د فشار سره مخ دی. پوز غواړي چې د نور هیواد په سیر په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې د یوې لنډې د مینه پس اوري. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د ترسره شوي وسلوالو بریدونو نه پس پوز د نواز شریف د حکومت نه وړاندې شوی او عملیات یې شروع کړي چې حکومت یې بیا مجبوراً تر شا ودرېدلی دی. ورځپاڼه د مثال په توګه وایي کله چې د کراچۍ په ایرپورټ برید وشو نو پوز د ضرب ازب عملیاتو فیصله وکړه او داسې معلومیږي چې د نواز شریف حکومت تر دغه وخته د عملیاتو شروع کولو نه ډډه کوله. خو چې پوز عملیات شروع کړل نو حکومت وویل دا عملیات د حکومت په وینا شروع شوي دي. داراز د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پوز مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نه وړاندې د پیښې ځای ته رسېدلی و چې بیا یې د افغانستان سفر هم وکړو او ویل کېږي چې د ترهګرۍ خلاف قامی پلان یا نیشنل اکشن پلان هم د پوز په خوخه رامنځته شوی چې ټولو ګوندونو په متفقه توګه بیا منظور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف حکومت په قبایلي سیمو کې د ضرب ازب عملیاتو او دا راز د پنجاب نه علاوه په درې وړو صوبو کې د نیشنل اکشن پلان په اړه زیات فکرمند نه و. خو د کله نه چې په لاهور کې ځانمرګي برید شوی پوز وایي په پنجاب کې هم عملیات په کار دي. نو داسې ښکاري چې اوس نواز شریف د پوز دغې غوښتنې منلو ته تیار نه دی. د ورسپانې په وینا که څه هم په پنجاب کې پولیس او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواکونه د وسلوالو خلاف د کارویانو توان لري خو مسلم لیگ نواز ګوند ویر لري چې که د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي نو په جواب کې به یې دوی د خطر سره مخ کیږي. نو ځکه په پنجاب کې د عملیاتو په حق لا پزله نازړه دي. خو ورسپانې لیکي چې د نواز شریف حکومت هر څه په خپل کول غواړي او بیا استعداد نه لري چې لوجه یې هر څه د کنټرول نه وزي. په موجوده وخت کې ټول ولس په دې نظر دی چې په قبایلي سیمو او نورو درې واړو صوبو کې د وسلوالو خلاف پوز او رینجر ځواکونه عملیات کوي نو په پنجاب کې ولې د دې نه ډډه کیږي. پکار دی چې د امنیت لپاره د هیواد په هر برخه کې بلا امتیاز کاروي وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو سهرنۍ خبرونه اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې د ترتیب مطابق دا وخت تاسو لپاره یو سندره لرو د سلیمان خیل په سلیمان خان په غږ کې راځي چې په غړې وورو.
ما د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا کې د رواني خبرونې نیمایي ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکل ناورو.
د خبر پښتونخوا د کلتورتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویل چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل سوي ده، چیرې چې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټې نن په خبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړ غږ کې احتجاج کوي. د یادې اتحاد چارواکو د یک شنبه پر ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نشته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربې زب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر د یک شمه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې دا سوي چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلای کړی دی. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په ار کې د همغږۍ او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي. بیګال ارګه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرستو ورکوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباغ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لږ وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر دویم نیټه یو اړخیز اوربند اعلان کړ.
بوریوال کاکل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج زهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده، خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروستو دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي لزلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سم مسله را پیدا شي. ادارې یا اخری کې وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او دوه ملکونو لپاره دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات خکول لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پکې درته نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی هم اورو. دی وایر وی پاڼ لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی، تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایپ وی پاڼ لیکي په افغانستان کې درغلی او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې او ترهګر یې پیاوړي کړی دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
دی وایر وی پاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړی دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلواله ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغه ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکی وای هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون لمخې له یونانا دغه هیواد ته استول کیږي. ترکی له دې مخکې هم له خپل خاورې یو شمیر افغانان په زور ایستلی او افغانستان ته یې استولی وو چې په نتیجه کې یې د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وي. تفصیل د نوریاس نوري رپورت کې اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افغان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونان ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ان ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2,000,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1,000 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي گزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 8000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د نوریاس نوري ریپورت اوریده. د خبرونې د سلام پښتونخوا ترتیب د سیده چې د کتاب لپاره سندره او غزلونه هم لرو. د وخت د خیال محمد په غږ کې د اندیش شمس القمر د کلام اورو.
جن دلار ہاغا ستا رسیدم تے چرتا پات شوشنا ز چرتا رسیدم تے چرتا پات شوشنا ز چرتا رسیدم خپل کور تیار کې کوتا قدر شمل دے چې خپل کور تیار کې کوتا قدر شمل دے چې خپل کور تیار کې کوتا قدر شمل دے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې درته اولنۍ غړی سلام پښتونخوا وړاندې کوو. ورزو یو بل رپورټ ته د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت دولان دینه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړی دي او اوس پاتې دوه نور هم خرڅوي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه څلور زره کسان بیروزګار شي، په دغو کې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلې شوي نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی، په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول پکار دي، دا ټول به بیروزګار شي. نو مونږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو مونږ یو جدوجهد کوو. مونږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پودکاسته مته ډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې مونږ سره شروع نکړي تاګه نه پس مونږ څه کوو چې مونږ بلل شو پودکاسته په گیټ کې و مونږ حالت درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کمرې مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغستې دي. دا زموږ د لاسه مخ نه، دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخا یې خرڅي. نو مزدور سره خود د لاس پو د مهنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو دیرش کالې دلته کار وکړو خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چکم هغه مین وجه کاری هغه دی چې دې کې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیات ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دن هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روړ دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا ته حق ورسو؟ بلوچستان چې دن هغه ځان له پلردان دي،
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1971 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1970 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د ګل د ورځی 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له وفد سره د سیاسي اختلاف او له تور لیست نه د دغه ګوند د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوې ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغې شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیزالله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره له تورلي څخه د دغه حزب د غړیو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون لمخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مصونیت، د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درې عمده غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې ولس ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په جنوبي سیمو کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1300 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته ورغلي وو چې په دولتي چارواکو سربیره په زرګونو ننګرهار میشتو ځوانانو او د کرکټ مینوالو یې په درون استقبال بدرګه وکړه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد ادي ریپورت کې راکوي چې د ډول سورنۍ په غږ شروع کیږي.
د خراغلس په مناسبت د ډول دا غږ د جلال آباد خار له شاهي ماڼۍ څخه راوتلې چرته چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته راغلي ول چې د ننګرهار پر چارواکو او ولایتي شورا په یو شمېر غړو سربیره د نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازو استقبال کولو. په شاهي ماڼۍ کې له دمې وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د چارواکو په بدرګه پلي د جلال آباد ښار فوټبال سټیډیم ته ورغلل چرته چې په زرګونو تنه د کرکټ مینوال ورټول شوي ول. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ننګرهار میشتو ولسونو په استازیتوب د کرکټ ملي لوبډلې ته د خراغلاس تر څنګ وویل د کرکټ اتلانو د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وویل که ننګرهار د کرکټ ملي ټیم ته لوبغاړي ورکړي نو کرکټ بورډ هم د کرکټ د پیاوړتیا په برخه کې ختیځ زون ته پام وراړولی دی. کرکټ د ملي لوب ډلې په خوانی کپتان نوروز منګل مشال راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار میشتو له استقبال نه خوخي سرګند کړه.
ډیر وخت پس یو ځل بیا ننګرهار ته دعوت شو، د خلکو مینه موګه زړه وختونه ریاد کړه، خو جزل لا مینه ول زیات شوې دي او د دې مینه ډیر ډیر مننه کوم او ګلونو ماشومانو چې کومه ترانه وي یقینا چې زموږ احساسات را ژوندۍ کړه.
سره لدی چې د ننګرهار په امان الله خان خر ګوټي کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړ شوی، خو د جلال آباد خاروال امید الله افغان د خاروالۍ اړوند د بیسودو پله ته څیرمه 25 جریب ځمکه د کرکټ د لوبغالی لپاره ونوموله، چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دغه ځمکه به په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا، وخت اثر ترسي کی په اخره کې تاسو ته د زیک افریدی او ستایر یونس په غږ کې د سندره وړاندې کوو. د مشال نور خبرونه به دوام لري چې تر ما زیګر شپږو بجو به جاری وي.
خوشحال